السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې، په دې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. کابل کې د راتلونکي نظام د جوړېدو خبرې تودې شوې، خو د محمد اشرف غنی لومړی مرستیال ځان سرپرست ولسمشر ګڼي.
چون رئیس جمهور افغانستان
دا چې د افغانستان جمهور رئیس له هیواده تښتېدلی دی، زه خپل هیواد کې یم او د افغانستان د اسلامي جمهوریت مشروع سرپرست جمهور رئیس یم.
جلال آباد کې د ملي بیرغ په ملاتړ مظاهره په تاوتریخوالي اوښته. ملګرو ملتونو په افغانستان کې بشری وضعیت د اندېښنې وړ بللی، او دا هم درته وایو چې پاکستان کې د سیاسونو او عوامو خلکو ترمنځ د افغانستان په اړه څه تبصرې کیږي. د خبرونه تموزه اسد الله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي. مخکې تر دې چې د او نورو راپورونو ته ور ورکړو، اسمت ساروان سټډیو ته راغلی چې تاسو ته د ساعت خبرونه وړاندې کړي.
په جلال آباد کې لشت لشه یو تن د ملي بیرغ د پورته کولو په محل د طالبانو په ډزو وژل شوی دی. د امریکا او بریتانیا مشرانو موافقه وکړه چې په جیوه غونډه کې پر افغانستان وژغی شي، او د امریکا د ملي امنیت سلاکار وایي طالبانو موافقه کړې چې ملکی وګړي د کابل هوایي ډګر ته پریږدي. د خبرونو تفصیل. د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد کې لشته لژه یو تن د ملي بیرغ د پورته کولو په محل د طالبانو په ډزو وژل شوی دی. د ختیز خبرندوی ټولنې یو مسؤل عبدالرازق همدرد وویل نن سلګونو کسانو غوښتل چې د جلال آباد ښار په بیلابیلو برخو کې د هیواد ملي بیرغ وځړوي، خو د طالبانو له لوري پرې هوایي ډزې وشوې. د ښاغلي همدرد په وینا په ډزو کې د سهار خبرندوی ټولنې مسؤل زاهد الله لګیدلی او وژل شوی دی. ځینې شاهدان وایي چې په دې پیښه کې دوه تنه وژل شوی دی. راپورونه وایي چې سلګونو کسانو چې ملي بیرغونه یې په لاسونو کې وو، په پښتونستان واټ او نورو مهمو ځایونو کې بیرغونه نصب کړل. د ننګرهار د خبریالانو د خوندیتوب ادارې ویلي چې وسلوالو طالبانو ګڼ شمېر عام خلک او همدارس د پژواک او آریانا نیوز خبري آژانسونو کمرمینان په قنداغونو وهلي دي. طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه چې ولې پر سوله ایزو لاریون والو ډزې کړي څه نه دي ویلي. همدارس له کونړ او خوست څخه هم راپورونه ترلاسه شوي دي چې خلکو ملي بیرغونه نصب کړي دي، خو د طالبانو له عکس العمل سره نه دي مخامخ شوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن او د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن ویلي دوی موافقه کړې چې راتلونکي اونۍ د جی و په مجازي غونډه کې د افغانستان په اړه پر ګډې ستراتیژۍ خبري وکړي. د بایدن له لوري له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو پر پریکړه ټینګار چې د مخکینی جمهوریت پال ولسمشر په محل شوې و. په امریکا کې د نن اول د هیواد د باندې د امریکا د متحدو د امریکا د متحدانو پراخینه وکي پرول دي. بایدن ویلي چې باید د دوه انتخابونو په منځ کې یو غوړه کړی وي، یا دا چې بی پایه جګړې ته دوام ورکړی وي، او یا د ترامپ لار تعقیب کړي و چې باید ځواکونه وباسي. د اروپا اتحادیه د امنیت او بهرنۍ پالیسۍ رئیس جوزف بوریل ویلي باید له طالبانو سره خبري وشي. بوریل پرون سه شنبه د اروپا اتحادیه له باندنوي چارو وزیرانو سره له خبرو وروسته وویل
زنه وایم چې طالبان پر رسمیت وپیژني. زه وایم چې باید د هر څه په اړه له دوی سره خبرې وکړو، او حتی هڅه وکړو چې ښځې او نجونې خوندي شي. په دې خاطر موږ باید له دوی سره تماس ونیسو. ما نه دي ویلي هر څه چې طالبان کوي موږ دې ومنو.
طالبان ویلي چې ښځو او نجونو ته د اسلامي شریعت پر اساس حق ورکوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری پلان لري چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته هم خپل کار ته دوام ورکړي. په جرمنی کې د یو ان ایچ سی آر یو استازي کاترینا لومپ د جرمنی رسنیو ته ویلي دي چې د کډوالو مرستندوی دا اداره به له نورو خیریه ټولنو سره یوځای د بې پرېتوب او خپلواکۍ د اصولو پر بنسټ افغانانو ته د بشري مرستو رسولو ته دوام ورکړي. میرمن لومپ ویلي چې په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا خورا زیاته شوې، او شاید تر دې هم ډېر شي، نو ځکه دا هیواد د نړیوالو مرستو ته اړ دی. د یون ایچ سی آر په وینا ډېری کورنۍ چې د وروستیو جګړو له کبله بې ځایه شوي په کابل کې ډیر د چمرستو ته اړتیا لري. په افغانستان کې د کډکشت له پراخېدو وروسته نن د اروپایي ټولنې د کورنیو چارو وزیران د غیر قانوني کډوالو د وضعیت په اړه خبرې کوي. د دې ټولنې ځینې غړي په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته له هیواده په پراخه پیمانه د خلکو د تیښتې له کبله اندېښمن دي. په نننۍ غونډه کې په رسمي ډول د افغانستان په باب خبرې نه کیږي، خو پر کابل د طالبانو له ولکې وروسته د اروپایي ټولنې ځینې مشانو پر یو لړ ستراتیژیو کار پیل کړی څو د 2015 او 2016 کلونو په شان د اروپایي ټولنې غړیو هیوادونو ته د کډوالو د ناڅاپي ننوتو د تکرار مخه ونیسي. اروپایي ټولنې د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي لپاره په وروستیو څو کلونو کې کلک تدابیر نیولي، خو د بیلاروس مستبد واکمن الکساندر لوکاشینکو ښکاره ګواښ کړی چې د عراق، افغانستان او سوریه کډوالو ته به اجازه ورکړي څو د گاونډي هیواد لیتوانیا له سره هدا د اروپای ټولنې غړیو هیوادونو ته ننوزي. لوکاشینکو دا پریکړه پر بیلاروس د اروپای ټولنې د بندیزونو په جواب کې کړې ده. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جیک سلیوان وای طالبانو متحدو ایالاتونو ته ویلي چې ملکی وګړي به پریږدي چې د کابل هوایي ډګر ته لاړ شي. سلیوان پرونسه شنبه وویل له افغانستان د ملکی وګړو د استلو بهیر بشای د روان اگست تر پایه دوام وکړي. د چې په سپینه مانی کې وی خبري غونډه ته خبري کولی وویل د امریکا پوز د کابل هوایي ډګر ته د ملکی وګړو د لیژلو په اړه په خبرو بوخته. د امریکا د ملي امنیت سلاکار وویل افغانستان د خلکو د استلو لپاره وروستۍ نیټه د اگست 1 ټاکل شوه، خو د دقیق نیټه د ټاکلو پر سر خبري روانه دي. په همدې حال کې د سیراپورونه هم ورکول شوې چې طالبانو ځینې کسان چې غوښتل هوایي ډګر ته لاړ شي وهلي او مخېنی ولید. د افغانستان کرکټ بورډ وایي افغانستان له پاکستان سره د 3-5 د 3-5 اوور سیالو لپاره چمتووالی نیولای دی. د کرکټ بورډ د ویان فرید هوتک په وینا د کابل لنړیوال هوایي ډګر د الوتنو له پیلېدو سره سم به افغان لوبډله سریلانکا ته لاړ شي. د په داسې حال کې چې تیر ورځ د سریلانکا په خوانی لوبغړی ویشیکا ګنوردینی د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د توپو هنی روزونکو وګمارل شو. او د امریکا متحده ایالاتونو په ایران کې د فلزي یورانیم د تولید د پراختیا پاړه د اټومي انرژي د نړیوالی ادارې د راپور په خبرګون کې د اټومي فعالیتونو د درېدو او د خبرو میسته د ایران د حاضرېدو غوښتنه وکړه. د امریکا د بندرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي باور لري چې ایران د یورانیم د فلز جوړولو ته هیڅ اړتیا نه لري. د اټومي انرژي د نړیوالی ادارې د راپور لمخې ایران خپل 250 ګرامه شل سلنه غنی شوی یورانیم د تترا فلوراید یورانیم په بڼه د 200 ګرامه فلزي یورانیم د تولید لپاره کارول دي.
خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل کې غواړي چې دا خبرونه ولولې زموږه وی پانه کې مونډلې شي. آدرس دی azadiradio.com. راځو د خبرونه د سر راپور ته. په افغانستان کې وروسته تر دې چې طالبان کابل ته ننوتل او د دوی د مشرتابه ځینې غړي کندهار ته راغلل، د سیاسي نظام د جوړیدو په اړه خبرې ګرمې شوې دي. په همدې حال کې د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح ادعا کړې چې دای اوس د افغانستان سرپرست ولسمشر دی. په خو دا چې په افغانستان کې د سیاسي نظام په اړه نور څه ویل کیږي تفصیل په دې راپور کې اورو.
د افغانستان د راتلونکي نظام د څرنګوالي موضوع لا هم روښانه نه ده، خو په دې اړه د خبرو پیل ته هیله شته. تمه وا چې د نظام د برخلیک په اړه د خبرو لپاره یو افغان پلاوی چې پکې بخوانی جمهور رئیس حامد کرزی، د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله او د حزب اسلامي ګل مشر ګلبدین حکمتیار شامل وو، دوه ته ولاړ شي. خو ښکاري چې دا سفر ونه شي. د ملي مصالحې عالی شورا وایي د نظام د جوړېدو په اړه خبرې اوس د نن افغانستان کې کیږي. د دې شورا یو غړي چې نو غواړي نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل تر اوسه د دې خبرو د پایل کرنې ته معلومه نه ده، خو ژر به پایل شي. په کور دننه د افغانستان د راتلونکي نظام د جوړېدو د خبرو د پایل خبر داسې مهال اعلانېږي چې تیره شپه له قطر د طالبانو یو پلاوی چې مشري د دې ډلې مرستیال مولا عبدالغنی برادر کوي کندهار ته رسیدلی دی. په دې پلاوي کې د دوهې د سیاسي دفتر نورغړي مولا عبدالحکیم اخون، مولا فاضل، مولا خیر الله خیرخوا او مولا عبدالسلام حنیفي شامل دي. لودوی مولا خیر الله خیرخوا او مولا عبدالسلام حنیفي کندهار ته رسیدو څو ساعت وروسته وویل د افغاني او اسلامي اصولو پر اړه کې نړیوالو ته د یو منلي نظام د جوړولو لپاره هڅه کوي. دوی زیاته کړه د افغاني دودونو او اسلامي اصولو پر اړه کې بشري حقوقو ترشمن دي او هڅه کوي هغه څو وړاندې کړي نړی پر رضایت وخی. ملا خیر الله خیر خوا وویل دوی په راتلونکي حکومت کې د ګډون لپاره مسلکي کدرونو ته اړتیا لري او د یوې ښې حکومت ولې د جوړولو لپاره یې په کندهار کې له ځایي مشرانو سره سلا مشورې پیل کړې دي. تېره شپه د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم وویل چې ژر به د راتلونکي نظام د جوړېدو په اړه خبرې پیل شي او اساسي قانون په ګډون به په مهمو مسایلو هوکړه وشي. د راتلونکي نظام د جوړېدو په اړه د خبرو هیله داسې مهال ښودل کېږي چې له افغانستان د وتلي جمهور رئیس غني لومړی مرسیال امرالله صالح هم د حکومت له پاشل کېدو درې ورځې وروسته پرون په یو ټویټ کې ولیکل دا چې جمهور رئیس له هیواد بیرون وتلی او واک یې پرېښی نو د اساسي قانون د حکم له مخې د جمهور رئیس ځای ناستی دی.
چون رئیس جمهور افغانستان
دا چې د افغانستان جمهور رئیس له هیواد تښتیدلې دی او نور په افغانستان کې نشته، پس زه خپل هیواد کې یم او د افغانستان د اسلامي جمهوریت مشروع سرپرست جمهور رئیس یم، قانوني او مشروع سرپرست.
سرپرست قانوني و مشروع.
خغلی صالح دا هم ویل چې په افغانستان کې جګړه پای ته نه رسیدلې او د دوی مبارزه به روانه وي. له طالبانو د نړیوال غوښتنه هم د یو ټول ګډونه حکومت جوړېدل دي، هغه حکومت چې د دوی په آن جوړېدلې نړیوال مشروعیت پورې مشروط دي. که څه هم طالبانو د یکشنبې په ورځ د افغانستان پلازمینه کابل ونیوه، خو تر ننه یې واکمنې هیڅ هیواد په رسمیت نه ده پیژندلی او ډېرو هیوادونو دا کار د نوي نظام په جوړېدو پورې محدود کړی دی.
طالبان په داسې حال کې کابل ته راغلي دي چې سبا د اسد یا زمري د میاشتې 28مه له انګریزانو د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو 102مه کلیزه ده. سږ کال دا ورځ په داسې حال کې را رسیږي چې افغانستان کې د قدرت خلا رامنځته شوې ده. آیا دا ډله طالبان به خلکو ته اجازه ورکړي چې دا ورځ ولمانځي په داسې حال کې چې همدانن د ختیځ ولایت په مرکز جلال آباد کې هلته کسانو د ملي درې رنګ بیرغ په ملاتړ مظاهره کړې چې دا مظاهره په تاوتریخوالي اوښتي؟ د دې مظاهرې تفصیل په دې راپور کې اورو.
افغانستان په ختیځ ولایت ننګرهار کې د طالبانو او ولسی وګړو ترمنځ د ملي بیرغ د رازړولو پر سر اخو ډب. که څه هم د یو ولسی وګړي د وژل کېدو راپورونه پکې ورکول شوي، خو لا تایید شوي نه دي. په جلال آباد ښار کې د چهارشنبې سهار په سلګونه ولسی وګړي سړکونو ته راووتل او د دې ښار په بیلابیلو سیمو کې د ملي بیرغ د لګولو هڅه کوله، خو د دې ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي وسلوالو طالبانو پرې ډزې وکړي او دوی پرې نه خودل چې د هیواد د سیاسي خپلواکۍ د بیرته ګټلو د 102مې کلیزې د نمانځنې په پار درې رنګه ملي بیرغ د دې ښار پر واټونو راوځړوي. د جلال آباد ښار دوه اوسیدونکو سودیس شربزی او پاچا ازادي راډیو ته وویل
نن سهار موږ غوښتل چې خپل ملي بیرغ د ځوانانو په لاسونو په پښتونستان واټ کې ولګو. د رسیدو سره موږ سره د طالبانو لخوا جدي برخورد وشو او د طالبانو ورنه وشول، لکان یو هل د لاس نه بیرغ واغست د خپل لاندې کړ.
نن چې د خپل خار کې ملي بیرغ د سبا د پاره ست تیاری ونیسو په پښتونستان چوک کې چې د موجوده حکومت د خانه چې ده هم موږ چې ده بیرحمانه ورونه په موږ باندې وشو.
پر ټولنیزو رسنیو په خبرو شوی ویډیوګانو کې هم لیدل کیږي چې سلګونه وګړي چې ملي بیرغونه په لاسونو کې نیولي او د الله اکبر ناری وهي د خار په واټونو کې ګرځي، خو ناڅاپه پرې هوایي ډزې کیږي. له خوست او کونړ هم د ملي بیرغ په ملاتړ د لاریونونو راپورونه ورکول شوي دي. ویل کیږي چې ګڼو ځوانانو د دې خارونو په مرکزی سیمو کې د افغانستان ملي بیرغ زړولې او له طالبانو غوښتي دي چې دا د افغانستان ملي هویت دی، باید ټول یې درناوی وکړي. دا په داسې حال کې ده چې سبا د اسد یا زمري د میاشتې 28مه د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو د 102مې کلیزې سره برابر ده. د ننګرهار په ګډون د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې په تیرو کلونو کې دا ورځ په ولسی او دولتي کچه په جوش او ولولون منځل کېده، خو څه کال چې طالبان له پنشیر ولایت پرته پر ټول افغانستان واکمن دي، د دغه ورځې د نمانځنې په اړه تر دې دمه رسمي سندې ویلي. د بلخ یو اوسیدونکی عبدالرحمن له طالبانو غواړي چې ولست دې د دغه ورځې د نمانځنې اجازه ورکړي.
دا چې د ازادۍ ویاړلې ورځ را روانه ده، نو په کار دا ده چې د طالبانو اسلامي امارت دغه ورځ په ویاړ سره ونمانځي او د ولسونو خوښي لاسته راوړي. همدا شان د بیرغ موضوع هم ده چې په دغه ویاړلې ورځ باندې بیرغ پورته شي او د بیرغ سره څوک کار ونه لري.
دوی دغه شان د افغانستان د ملي بیرغ د برخلیک په اړه هم اندېښنه لري او وایي طالبان باید دا د افغانستان د ملي بیرغ په توګه ومني. دوی وایي تور سور او زرغون بیرغ په نړیواله کچه د افغانانو د بیرغ په نوم پیژندل کیږي او بدلول به سم پریکړه نه وي. طالبان سپین بیرغ چې د لا اله الا الله کلمه پرې لیکل شوی د خپل رسمي بیرغ په توګه کاروي. که هم دې ډلې تر دې دمه د ازادۍ د ورځې د نمانځنې په اړه څه نه دي ویلي، خو تېر ورځې عمومي ویان او د نشراتو د برخې مسؤول ذبیح الله مجاهد په کابل کې رسنیو ته وویل چې راتلونکی نظام به د بیرغ په اړه پرېکړه وکړي.
په جلال آباد کې پاتکیږو. دغلته د آریانا ټلویزیون او پژواک اجان سیمه ییز خبریالان وایي چې نن سهار د سیمه ییزو طالبانو له لوري سخت وهل ډبول شوي دي. دوی وایي په ښار کې د روان وضعیت په اړه له ښاریانو سره مرکې کولې چې یو شمیر ځوانان د افغانستان د ملي بیرغونو سره یو ځای ښار ته راووتل او د بیرغونو د زړولو هڅه یې کوله. د دوی په وینا کله چې دوی وغوښتل د یادو خلکو ویډیوګانې وکړي، هلته د ولاړو طالبانو له لوري پرې ډزې وشوې او د کنداغونو ګزارونه پرې وشول. تفصیل په دې راپور کې.
ژاړي او وایي چې د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې نن غرمه مهال د وسلوالو طالبانو له لوري وهل شوي او ډبول شوي دي. په ننګرهار کې د آریانا ټلویزیون او پژواک اژانس تصویر اخیستونکي دوی وایي د جلال آباد ښار په پښتونستان واټ کې کله چې یو شمیر ځوانانو د ملي بیرغ د زړولو هڅه کوله او دوی ویډیو اخیسته، د طالبانو له لوري سخت وهل شول. د آریانا ټلویزیون تصویر اخیستونکي محمود نعیمی ازادي رادیو ته وویل
چې دا کار تاسو نه کبرې وړولې ده ته د لاریون ته چې کبرې وړولې نو د امارت مجاهدینو په موږ باندې ګزارونه وکړل، ته کو دغونو ګزارونه وکړل، اسوک سپېړې ګزارونه وکړل. همدې سي کښې کړو ولایت په خېته په یو کس پکې پیدا شو هغه اخلاص کړو.
د پژواک اژانس تصویر اخیستونکو زړګي امیرزاده هم ورته خبره کوي او غوښتنه کوي چې د طالبانو لوړپوړي چارواکي باید د دغه قضیه پوښتنه وکړي.
پښتونستان واټ کې ودارو چې لاریون کوونکي راغو بیرغونه په لاس او زنده باد افغانستان او زنده باد بیرغ کوي چې موږ دا بیرغ باید به احترامي ونی شي. دوی په تړاو باندې تصویر مې اغسته چې یو ناڅاپي د شاه د خوانه د کندهارونو ګزارونه کوم وایو شو او موږ یې ووادو
په دې اړه د طالبانو د عمومي ویان ذبیح الله مجاهد غبرګون واخلو، خو نوموړي تر دې دمه زموږ پیغام نه دی ځواب کړی. پژواک خبری اژانس هم په دې تړاو پر خپل فیسبوک پاڼه خبر خپور کړی، خو آریانا ټلویزیون لا هم رسمي غبرګون نه دی ښودلی. په کابل کې د رسنیو د ملاتړ ټولنې نه دا پیښه تایید کړې او ویلي دي چې په دې تړاو څېړنې کوي. په همدې حال کې په ختیځ کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مسؤل یوسف ظریفي ازادي راډیو ته دا پیښه تایید کړه. ویل چې طالبان باید د بیان د ازادۍ په برخه کې خپلې ژمنې په عمل کې ثابتې کړي. په ورته مهال د افغانستان د خبریالانو د دفاع کمیټې دا پیښه غندلې او د طالبانو له مشرتابه غوښتنه کړې ده چې د یادې پیښې جدي پلټنه وکړي. د دې کمیټې مسؤل عبدالمجید هاشمی ازادي راډیو ته وویل
چې د اسلامي امارت رهبری د آزاد رسنیو فعالیت ته اجازه ورکړې او د دغو رسنیو خبریالانو ته د مسؤلیت او خوندیتوب سینه ډبولې او په ځمن کې پر رسنیو غږ کړی چې کولای شي د اصلاح په موخه انتقادي راپورونه هم چمتو کړي. د ژورنالیستانو دفاع کمیټه نن په جلال آباد ښار کې د یو لاریون پر مهال د امنیتي مسؤلینو لخوا د پژواک او آریانا د خبریالانو محمود نعیمی او بابرک امیرزاده د وهلو ډبولو په تشویش او خواشینی کې اچولې. دفاع کمیټه د اسلامي امارت له مشرتابه غواړي څو د پیښې ژوره پلټنه وکړي او عاملین د قانون منګولو ته په سپارلو سره د بیان ازادي یقیني کړي.
دا پیښه داسې مهال رامنځته کیږي چې همدا یوه ورځ وړاندې په کابل کې د طالبانو عمومي ویان ذبیح الله مجاهد د رسنیو د ازادۍ ډاډ ورکړ او ویل چې د کار پر مهال به هیڅوک خبریالانو ته سرخوږی نه جوړوي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
لکه کوم ورځ چې طالبان کابل ته راغلي دي په نړیوالو ورځپاڼو کې او د غراز په نړیوالو غونډو کې دا تبصره کیږي چې نړیوال ممکن په اسانه طالبان په خپل سختدریزو تګلارو سره په رسمیت ونه پیژني. دا چې طالبان له کوم لارو چارو کار واخلي چې نړیوالو ته د رسمیت پیژندلو ورسي، په دې اړه مې لږ وړاندې په یو بل خبرونه کې د کابل د پوهنتون د استاد شریف الله ویاند نظر وپوښت.
تر سوچ امارت اسلامی او طالبان په عمل دګر کې ځان نړۍ ته د سیستم سازي او د حکومت سازي په دګر کې ثابت نکړي، رښتیا هم د مشروعیت له اړخه دوی د پښتنې لاندې دي. ځکه ولسمشر اشرف غني د خپل وطن سره سم واک په سولیز ډول انتقال وکړي، یعنی په دې معنی چې هغه باید استعفا کړې وه، حکومت یې باید انتقالي حکومت ته ورکړې وه، په هغه شکل ټول نړۍ موږ په مشروعیت پیژندلو. نو دلته موږ د بحران د مشروعیت سره هم خامخا مخامخ کیږو، خو د دې لپاره چې نړیواله ټولنه موږ څخه یو مثبت انځور واخلي او موږ په مشروعیت ومني او موږ سره په سیمه ییزه او نړیواله کچه باندې اړیکې ټینګې شي، نو زه دا ضرور بولم چې وایم چې دا څوره دوی چې د افغانستان سیاسي حالات زه څارم، نړیوال ټولنه وایي چې زمونږ د طالبان باید چې ټول شموله حکومت ته غاړه کړي، چې هغه حکومت کې د افغانستان بیلابیلې خواوې وي او د ټول شموله حکومت څخه وروسته دوی مونږ دوی سره ارتباط ساتلی شو. دویمه موضوع چې هغه باندې نړیوال ډېر ټینګار کوي، هغه د ښځو اقلیتونو او د افغاني ټولنې د تنوع هغه اساسي حقوق ساتل دي چې نړیوال د افغانانو څخه بل سره امارات اسلامي څخه غواړي، چې مثال عام اقلیتونو ته هم ښځو ته او هم د افغاني ټولنې بیلابیلو اقشارو ته وخت ورکړي چې دوی راشي په سیستم سازۍ کې په نظام سازۍ کې دوی سره ګډ کار وکړي. دا دویمه مسله شو. دریمه مسله چې زه فکر کوم چې کولای شي چې امارات اسلامي ته هغه لکه په شان باندې منځوي حکومت پاتې نشي، یو دولت پاتې نشي، بلکې نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي. زه فکر کوم چې دا ټول خبرې اترې باید په مفاهیمي لخوا له اړخه مختلاړ شي، او بل خصوص د قطر کوم دفتر چې زه خپل شخصي دا نظر لرم چې قطر دفتر وساتل شي، ځکه هغه د نړیوالو لپاره د خبرو اترو یو سټیج دی، او کولای شي دوی د قطر دفتر څخه په استفاده د مختلفو هیوادونو سره د ناستې ولاړې او د دوی سره د خبرو اترو همداشان د دوی د غوښتنو ته د غوږ کېښودلو په واسطه د سیمې هیوادونو او نړیوالو هیوادونو هغه کوم اندېښنې چې دي هغه رفع کړي او دا د مشروعیت لپاره یوه لاره جوړېدای شي. بل دا چې د حامد کرزي او ډاکټر صاحب عبدالله او انجینر صاحب ګلبدین حکمتیار د شتون څخه دوی کولای شي استفاده وکړي، چې دغه مشران هم په دغه ډیالوګ کې ځان سره راواخلي تر څو نړیوال ته قناعت ورکړي چې د دوی پښتون کې ارزښتونه ساتل کېږي، د اساسي حقونه ساتل کېږي، او افغانستان کې د تیرو شلو کلونو هغه کوم نسبی پرمختګونه او هغه شیان چې دي هغه هم د نړیوال ټولنې لپاره ډاډ ورکول کېږي چې دا ساتل کېږي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. دا د پانتون استاد شریف الله ویاند و چې پر دې خبره کولای چې طالبان څنګه کولای شي چې ځان نړیوالو ته په رسمیت ور وپیژني.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ملګرو ملتونو مرستندوی ټولنو په افغانستان کې روان وضعیت په تیر د بشري حقوقو او د ملکیانو د ژوند خوندیتوب لپاره د اندېښنې وړ بللې دی. بیلابیلو دغو ادارو پروند د اتریش په پلازمینه ویانا کې غونډه کړې چې د خبرو تفصیل د نوریاس نوري پر راپور کې اورو.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر وی د ملګرو ملتونو غړو هیوادونو ته په کار ده چې پر طالبانو لخپل نفوس څخه کار واخلي ترڅو د ډله د ملکی خلکو ژوند خوندي کړي. د دې کمشنر ویاند روپرت کال ویلی پروندوشن به د اتریش په پلازمینه ویانا کې په یو خبري کانفرنس کې وویل د ملګرو ملتونو غړي مسؤلیت لري چې په افغانستان کې د وضعیت د قراري لپاره لخپل امکاناتو کار واخلي او د هغو ډلو د ژوند خوندیتوب یقیني کړي چې له خطر سره مخامخ دي. کالویلی زیاته کړه د طالبانو ویندویان په وروستیو بیانونو کې هغو خلکو ته چې له پخوانی حکومت سره کار کړی د عافی او خزو او نجونو ته د کار کولو او زده کړې په ګډون یو لړ ژمنې کوي چې باید پر هغو عمل وکړي، خو پخوانیو تجربو ته په پام په دې برخه کې ځینې شکونه هم شته.
په ډیرو خلکو کې خورا ویره خبره ده او تیر تاریخ ته په کتو هغه د درک وړ ده.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری یو این سی آر ویاند شابیا مانتو ویل دا کمشنری د روان وضعیت په ترڅ کې چې د بدلېدو په حال کې دی، د ښځو او نجونو او د هغو کسانو چې په اوس یا تیر وخت کې له حکومت نړیوالو سازمانونو یا نړیوالو پوځیانو سره همکاري کړي په ګډون د ملکي وګړو له بشري حقونو څخه تیریو ته اندېښنه لري. نوموړي د روان کال له پیل راهیسې د جګړو او ناامنیو له امله د بې ځایه شویو کسانو شمیر له 550,000 زیاتو خود او زیاته کړه چې که څه هم په اوس وخت کې له افغانستانه ګاونډیو هیوادونو ته د تلونکو کسانو شمیر کم دی، خو وضعیت په چټکۍ د بدلېدو په حال کې دی. نوموړي زیاته کړه چې دغه وضعیت په پام یې له هیوادونو غوښتي چې بیرته خپل هیواد ته د افغانانو له جبري ستنولو ډډه وکړي.
In the wake of the rapid deterioration and
data papam che de hewat par dir bar kho ke amniyati aw de bashari haqun waziyat pa chatakai kharab shawaya aw yow bashari bedanai halat ra masta shawai UNHCR us par hewadun ghak kawi che de hugu afghanan aw jabristan aw wadrawi che makhke de nani wal khonditob mustahiq na de pejandal shawi د روختیا نړیوال سازمان WHO ویان تاریک یاشاری ویچ هم په ویانا کې آنلاین کانفرنس ته وویل چې په افغانستان کې روان وضعیت په روختیایي کمزوري سیستم لا ناوړه اغیز کړی او روختیایي اساسي توکي او تجهیزات له کمبود سره مخامخ شوي. یاشاری ویچ د غراز ویل په کابل هوایي ډګر کې ګډوډي هم د روختیایي عاجلو وسایلو او درملو رسول له خنډ او ځنډ سره مخامخ کړي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې صندوق یونیسف د فعالیتونو او بیړنیو چارو مشر مصطفی بن مسعود دغه کنفرانس ته په افغانستان کې د ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ وباله وویل. دا هېواد د ماشومانو د اوسېدو لپاره له ستونزو ډک ځای دی او وضعیت لا د خرابېدو په حال کې دی. هغه زیاته کړه د روان 2021 کال لپاره اټکل کړی چې له هرو دو افغان ماشومانو یو به خورا له خوارځواکۍ سره مخامخ وي. هغه وویل په افغانستان کې د 3 میلیون وګړو چې بشري مرستو ته اړتیا لري نیمایي یې ماشومان دي.
د ملګرو ملتونو د مرستندویه بنسټونو اندېښنې مو واورېدې. اوس دا چې ګاونډي هیواد پاکستان کې د افغانستان په اړه د سیاستوالو او عوام خلکو ترمنځ تبصرې څه دي، لږ وړاندې مې د مشال راډیو خبریال احمد شاه اعظمي وپوښتل.
تبصری خو بیلابیل گوندونه بیل تبصری کی حکومت بیل تبصری کی حکومت تکراس حکومت د اطلاعاتو یا خبرونو مرکزی وزیر فواد چودری پرونی خبری غونډه تول چې دوی د طالبانو وسنې اداره یا ممکنه راتلونکو حکومت تر هغه وخت نه تسلیموي تر څو چې دوی لسیمایزو یا نړیوالو هیوادونو سره تماسونه نوي نیولي، یعنی پر خپل سر به دا کار دوی نه کوي. دا ځل لکه تیر ځل چې درې هیوادونه و متحده عرب امارات، سعودي او پاکستان د طالبانو پخوانی حکومت تسلیم کړي وو، خو دوی دا ځل به دا کار پر خپل سر نه کوي. یو خدا بل پرون د برتانیې صدر اعظم بوریس جانسن او د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره خبرې کړې دي. نو هغوی ته دا ویلي دي چې تاسو باید د افغان حکومت، یعنی د راتلونکي د طالبانو ممکنه حکومت چې دی، په دې کې باید د بشري حقونو تضمین وسي او هلته امنیت ټینګ وساتل سي. یعنی داسې اشاره ورکول کیږي چې پاکستان تر اوسه هم پر طالبانو څه ناڅه نفوذ لري. نو دوی چې د صدر اعظم عمران خان سره دا خبرې کوي، یعنی چې هلته باید دوی له دوی سره خبرې وکړي، له طالبانو سره هغوی دی ته راضي کړي چې دوی هلته بشري حقونه تضمین کړي او امنیت ټینګ کړي، یا افغانانو ته تاوان یا زیان ونه رسي. دا خو د حکومت دریسو. بلې خواته که راسو عام خلکو او ځینو خبریالان هم په دې کې پکې دي، یعنی هغوی دا یو ډول جشن خو نه سورتولې، خو ډېره خوشحالي څرګنده کړې ده چې هلته طالبان واکمن سو، د نړۍ یو زبر ځواک ته ماتې ورکړله او دوی په ډېر ساده توګه باندې راغله، د حکومت چارې ونیولې او په ډېر چټکۍ سره ولاړه. خو په عین حال کې بیا یو شمیر نور پاکستانیان دی هغه بیا په دې باندې خوشنۍ دوی څرګنده کړې ده چې دا د جمهوریت زیان دی ته ورسېدي، اولته د افغانانو د شل کلنې لاسته راوړنې چې دي هغه به یو ډول د اوبو په اوبو باندې لاهوسي. دا خبرې کړې دي سیاسي ګوندونو ته کراسو. په سیاسي ګوندونو کې پښتانه ملتپال سیاسي ګوندونه یا بلوچ ملتپال یا سندیان، هغوی د افغانستان د پخواني حکومت پلوي کوي. هغوی دا وایي چې هلته یو جوړ حکومت و، جمهوریت و، نظام و، بشري حقونه تضمین و، د ښځو د ماشومانو حقونه هر څه روان و. نو دا یو ناڅاپه بده څپه راغله. خو بل خواته که وګورو ځینې نور سیاسي ګوندونه دي چې لکه مذهبي سیاسي ګوندونه زیاتره، هغوی به په دې باندې خوشحالي لمانځي. هغوی دا وایي چې د طالبانو اسلامي حکومت رالی، شریعت به دلته نافذ سي او افغانان بوست اسلامي چتر لاندې دلته ژوند وکولای سي. نو دغسې بیلابیل غبرګونونه دي هلته.
ډیره مننه کور مو ودان د مشال راډیو همکار احمد شاه زمي و چې تاسو ته دا ویل چې په پاکستان کې د حزبونو، سیاسونو او عام خلکو ترمنځ د افغانستان د وضعیت په اړه څه تبصرې روانې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
څلورنیمې بجې شوې. وړاندې درته 19 پروګرام ازادي او اوریدونکو لرو په دهله چې را سره واوري. خو اوس اسمت ساروان ته وار ورکو چې د دې ساعت د خبرونو لنډیز در اوروي.
د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد کې لشتر لشتر یو تند ملي بیرغ د پورته کولو په محل په ډسو وشل شوی دی. د ختیځ خبرندوی ټولنې یو مسول عبدالرازق همدرد وویل نن سلګونو کسانو خوشتل چې د جلال آباد ښار په بیلابیلو برخو کې د هیواد ملي بیرغ وځړوي، خو د طالبانو له لورې پرې هوایي ډزې وشوې. د امریکا ولسمشر جو بایدن او د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن ویلي دوی موافقه کړې چې راتلونکي اونۍ د جی او په مجلس غونډه کې د افغانستان په اړه پر ګډې ستراتیژۍ خبرې وکړي. د اروپای اتحادیې د امنیت او بهرنۍ پالیسۍ رئیس جوزف بوریل ویلي باید له طالبانو سره خبرې وشي. بوریل پرون سه شنبه د اروپای اتحادیې له بندونو چارو وزیرانو سره له خبرو وروسته دا څرګندونه وکړه. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری پلان لري چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته هم خپل کار ته دوام ورکړي. په افغانستان کې د کړکېچ له پراخېدو وروسته نن د اروپای ټولنې د کورنیو چارو وزیران د غیر قانوني کډوالو د وضعیت په اړه خبرې کوي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جیک سلیوان وایي طالبانو متحدو ایالتونو ته ویلي چې ملکی وګړي به پریږدي چې د کابل هوایي ډګر ته لاړ شي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي افغانستان له پاکستان سره د 3-5 اوره سیالیو لپاره چمتووالی نیولی دی، او د امریکا متحده ایالاتونو په ایران کې د فلزي یورانیمو د تولید د پراختیا په اړه د اتمی انرژي د نړیوالې ادارې د راپور په خبرګون کې د اتمی فعالیتونو د درېدو او د خبرو میسته د ایران د حاضرې دوه غوښتنه وکړه.
زموږ آزادي رادیو نه اوري. په خوست کې د افغان حکومت څخه طالبانو ته د سولیز انتقال د ورځې راهیسې د یو شمیر مخابراتي شرکتونو خدمات ټکنی شوي، او د ښار په زیاتره هټیو کې د یو شمیر شبکو د سیم کارتونو لپاره د حساب زیاتولو کارتونه یا کریډیټ کارتونه هم ختم شوي دي. په دې اړه راپور اورو او ورپسې هم 19 پروګرام آزادي او اوریدونکي مهیروي.
کمال شاهزاده په خوست کې د ویلسې خونګې دی. نوموړی وایي له تېرې ورځې راهیسې په ټلیفون کې د غږیزو اړیکو د نیولو لپاره حساب ختم شوی، او لا تر اوسه نه دی توانېدلی چې د کلي او د ښار په یو شمېر هټیو کې د کریډیټ کارت پیدا کړي. دی وایي د کریډیټ کارتونو د نه پیدا کېدو له امله دی او نور عام خلک له ډېرو ستونزو سره مخ شوي دي.
ډېر خلک ورسره په تکلیف دي، په مشکلاتو کې راګیر دي. د پرون راهیسې په خوست کې زه خپله MTN په کارت پسې یا زیروډ پسې ګرد تاوېدم، او نن ورځ هم په ټول ښار کې د MTN یا د آریبا کارتونه نه پیدا کیږي. نو که مسول چارواکي دغه ته پاملرنه وکړي، توجه وکړي، تر څو دغه ځنګړې ستونزه هم حل کړي.
شاهزاده وایي په یو شمېر هغو هټیو کې چیرته چې د مخابراتي شبکو کریډیټ کارتونه د لاسرسي وړ دي، بیه یې له اصلي قیمت پورته شوې ده. خلک وایي د دې کارتونو د کمیدو د ستونزه په دې ولایت کې د صرفانو او د بانکونو د بندیدو له امله رامنځته شوې. خو په خوست ولایت کې د صرفانو د اتحادیې مشر نظیف الله ورین ازادي رادیو ته وویل چې د دې ولایت او د کابل ترمنځ په لوی لاره کې د وروستیو بدلونونو پر مهال د لارې د نه خوندیتوب او د بانکونو د بندیدو له امله په دې ولایت کې د یو شمېر مخابراتي شبکو کریډیټ کارتونه ختم شوي دي.
یو جن سیستم دا راځي چې دا کوم پیسې چې دي پیسې موږ نشو د سوالات بانکونه باندې لیارې په دلیارې په سبا مشکلات شته. کله د انتقالات پیسې کیږي او سره په موږ انتقالات په بانکي باندې کیږي، د شخصي بانکونه باندې دا هم حدا ستونزه شته. تر په کم د صرفې د کومه باندې او سره د کریډیټ هم د فروشې باندې ان شاء الله چې دا خپل امنیت سره څه ده د دې سوبرباشي مرو مشکل نه وي. انتخاب درکېږي د مرکز نه مکېږي بانکونه خلوشي.
د صرفانو د اتحادیې د غمشروي ډډمند چې په همدې نګدي ورځو کې بعد لوی لارو امنیت خوندې شي، بنکونه او د صرفای هټې بخلاص شي، چې په دې سره بعد د کریډیټ کارتونو د اخیستلو او له مرکز کابل څخه ولایتونو ته د لیکت پروسه خوندې او چټک شي. یوازې په خوست کې نه بلکې د دې ولایت په گاونډ پکتیا او یو شمېر نور ولایتونو کې هم خلک له ورته ستونزو سره مخ شوي دي. له دې وړاندې له رسنیو سره په خبرو کې طالب چارواکو د لویو لارو په ګډون په ښارونو کې د دفترونو، ادارو او د سوداګریزو مرکزونو تر څنګ د بانکونو او صرفیو د امنیت د خوندیتوب ډاډ ورکړی و.
آزادی او اوریدونکي،
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې خیش په اورځي ولري په دې پروگرام کې تر ډیره د هغو اوریدونکو پیغامونه در تخپرو چې د خپل سیمو د امنیتی وضعیت په اړه یې آزادی رادیو ته را استولې دي. دوی په دغو پیغامونو کې تر ډیره د خپل سیمو د امنیت په اړه اندېښنه ښودلې او له دولتي چارواکو غوښتي چې سیمې ژر تر ژره ورته خوندي کړي. موږ په همدې اړه د دفاع وزارت له ویان سره مرکه هم کړې ده، خو راځئ تر هر څه مخکې دا پیغامونه واورو.
سلام علیکم، میرام ده کندهار په سر په اړه کې کندهار د سر په دې او خاطر چې زه په دغه کمربند کې هغه دې برنګ شتل دې دغه کټو شی دې سیمه بل ورځ دې په چټکې کې په خپل هر ورځ ورې زم نه غن یو خاطر اوس ته دې خو دې ټکان دې بار نه وته دغه ملکانو باندې چې دغه یاوایي هم کې بار نه چفرا څو مستر مستر کله انسان خبرنګار دراوه چې خپل دې دا چړل نه وکی.
نو سلام علیکم دا دې راډیو خبري اله ټول زور ته روغه سي بلا ډیر عدالت نه خراب سي.
بلی سلام علیکم، زه د ازادي د رادیو څخه خواهش کوم چې زموږ جګ نشر کی دغه ګلبدین چې دی د څه ډول رهبر دی؟ آیا یو څوک چې والی ټاکی یا وزیر چې پاچا ټاکی مظاهری پر کوي او اوس چې پاکستانیان دا وطن اشغال کړی ګلبدین ولې سکوت دی؟ یعنی بې موجب وخت خپل ځخ پورته کوي او اوس چې افغانستان پاکستان اشغال کړی دی، افغانستاني اشغال کړی دی او ګلبدین سکوت دی. نو زه د ازادي د رادیو څخه خواهش کوم چې زما ځخ ټول ملت ته نشر کړي، لکه چې دا د ملت ځخ دی. په ازادي په دې کې کوم ازادي رادیو په دې کې کوم قصور نه لري، دا د ازادي د رادیو نظر نه دی، دا د ملت نظر دی.
سلام علیکم، ازادي رادیو ته زما ډیر ډیر سلامونه، ملګرو ته سلامونه. منظور بر سما دا پیغام چې دا د فرا مرزخه مرسته د ایران څخه چاودیدون کې توکي او بارود راړي د افغانستان خاورې ته، له کومه چې دغه مخنیوي وکړي کنه افغانستان مو متباو پر باد کې.
د رادیو ازادي ټولو کارکونکو او محترم اوریدونکو ته السلام علیکم. بعد السلام خدمت ما دا هیله ده چې دا زما پیغام پورته سروان صاحب دا مشرف جنوار صاحب د ملي دفاع وزارت ویان چې دا کومې سیمې طالبانو نیولې هغه د ولایتو والیا نارې وایي چې و نیولې دغه تاییدې او بیا د دغه را دی چې یادانه نیولې. تاسو دا خپل په کار باندې د تاسو خبر وکړي او دغه تاسو چې تاسو حقیقت وایي بیا دا ولستا سره نه مني پیدا کولا، یعنی پروپاګاندا یا تبلیغات. او دغه هیله مو تاسو دا چې دا نو پیغام
واقعیت بیان کړی دی. دلاری د افغانستان پر حکومت باندې رخ کوم که واقعا حکومت غواړي چې حکومت وکړي په دې وطن کې، نو هغه دی اردو ته موټرسکلان ورکی، ځکه چې موټرسکلان په افغانستان کې د زمینی هلیکوپټر معنا لري. کچېری موټر چې دی موټر په مخ کې مینونه ایشول کیږي، موټر په افغانستان کې یو مهم رول نه لري، نو ورته چې دی موټرسکلان ورکی.
بل السلام علیکم حضرت مرحبا ته هنمال ولا ترور راغ مست پیغام دی مسته سرمایش د مظلوم څخه ولې سات نه کیږي حکومت ته و ورور یا ته یا خدای ور لا کوي دا یو سړی مو چې په شم د پی نه سی هغه هم ولا دی دی ایال پتی دا کی څوک روزانه کی څوک رو راځي چلی نو د دې مظلوم سره څه ولې اخیسته ده.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ټول د ازادي رادیو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. الله پاک وو کې د افغانستان زموږ له شپکارار سره سره دا اندوار نسبا چې کوم وخت روان دی کوم حالات روان وروره بس بعد مشتت مسوان الله پاک مو توجی سره بس دا هم د الله پاک یو امتحان مشتت باندې نو بعد ما تور الله پاک مو توجی شو تو بیا وکړو کوم غره هو چې تاسو په خوا کړی وای کوو باید هغه تو سبا وکړو.
د ازادۍ رادیو کارکونکو ته سلامونه احترامات تقدیموم. واجد الله يم د کونړ ولایت نه د افغان پاو سرتیری زه اشرف غوړی ته دا وایم چې افغانستان یې معامله کړ الله دې در سره حساب وکړي ځکه چې د اردو سربازان شهیدان کړ په طالبانو په وخت د جنگ کې کومک او حمایه نه کوي د فوز نوم دې وشرماوه هیله لرم چې زما پیغام نشر کړي. وسلام.
بله السلام علیکم. د لوګر ولایت ازر رسالی بارکې مې درته راوړکه شنه پیغام پر خوده چې دلته حالات ډیر کړکې چندې ډیر ولس خو یوازې په نړۍ تکبیر څخه نړۍ تکبیر باندې دی هغه دفاع نشي کولای نو هیله مو دغه ده غوښتنه مو هم دغه ده چې موږ ته خودشي یو ډول تدابیر ونیول شي نو په دې باندې خو نه کېږي چې ولس پروت ده او عوام ځورېږي او خلک یې کیسه نه دي لوړپور چارواکي د دې پوښتنه نه کوي تر څو به دا ورځ دومره کړېږي او دا یو سلام پای رافات یو او دا هم دغه سمو د مخکې بار کړی ده د دې ساحې څخه انتقال کړی ده دوی خپل مرکزي ساحې ته وړې ده او د ورسالې حالات هم نور په خرابېدو باندې دي نو چې دې ته یو ډول تدابیر ونه نیول شي او د دې غم ونه خوړل شي دا به تر څو د ولس داسې په تورتم او په تیارو کې ناست وي او له چا څخه به پوښتنه وکړي مرکزي حکومت چې دې وخت کې په دې اساسو شبو کې د حضر غم ونه کړي نو بیا خو نور ورس هم مجبوره ده ځان به د یو کار پیدا کولو په تمه به طالبان نه به دفاع کوي.
سلامونه علیکم. هیل احترامات د هغه ګران کارانو کارکونکو ته باد سلامه. دا څنګه چلو چې علمان باندې د الله خبرې جنګ یې نیسي کوچ کېږي سرکیز د مخسره چې کوچ کېنو والي راغلی دلته ناست دی اشرف غني نه موږ چې دا هیله ده چې دغه رقم والي ونی شي.
بسم الله الرحمن الرحیم. عبدالله نظایم نظامی یم د نړۍ اوسط تماس یم چې زما پیغام نشر کړی زه د امریکا یو صدا فایش کوم چې نور د افغانستان ملت نه دو نور خپل بمباری په پښتنه وکړي نور د افغانستان مظلوم ملت نور نه دو ری.
بله سلام علیکم. دا ناباسین د لری مې د ایمان ولایت مرکز له شاده ته سفر ته تلیفون پر کار شوه څنګه په تاسو موږ غواړو د ایمان ولایت کې څنګه د جبرئیل خان روان دی د مرکزی ادارې په دا غوښتنه د ځای له مخې یو څه د سیام کاری چې د ایمان ولایت په شار کې د طالبان څخه ورکیل او خلک ویل چې د ګنا یا وانونو ورکیږي د مرکزی ادارې په دا غوښتنه ده چې پر ایمان باندې توجه وکړي.
السلام علیکم. مسندار وزارت نے خبر کو نمائندہ پیش پائی ہے زخمی ہمارے ولایات نسے اور لوجی کیم تھا لته ول ول ته خالی ګوډی د څوک مسته ځای مسته نو د خدای په یاد کتا پرشتہ زادی راځي ده او د نیت کوم خورې کی نو مستر د مجرم درایښت درایښت یو ان اول د دې چې موږ خپل مشکل تر شیل کو
وس په امن کې مار ته څه خونې نه شو نو نه پوهیږم دا څه ملامتي په موږ کې د کوپتا څه کې ده نو په یام خدا غوډې چې پر موږ باندې پیرا کې سور اور بل دی څوک ملایان وځي څوک طالبان وځي څوک عسكر وځي دا سنی نو ولې د دغه دی ونه شر نه کې شاد ملایان مدرسو تر باسي وځي دا تاسو ما پر موږ نړۍ درې دی ولې دا خارجان وس په دغه کې دا رسمي تیز خبر نه ورکې اڅ نه وای چې دا څه بمبار پر چا کې دا سختمنو لري چا لري دا مړي دي چا کې دا پر څه باندې کې.
وعلى السلام عليكم. سلام زه نصرت کندار ته خبرې کوم. ډېر بعد حالات دي خدای په دې قران په دې کې طالب دي کې حکومت دي مسلمانانو په کورو بمباري شروع دي کخان شروع دي ممان شروع دي رقم رقم صلاحی استعمالی دار اول ارمان نخ پکی جری جت پج مسلمانانو او معلوم دی کی درس د سره و غار چې را درسو بالا دا را څه کني په واسه سینې به پر امر دا خوایس نه کوچې چې پاجې و کی برادې ورل کی څنګه سرحدونه یې نیونه او شارګونه یې نیونه ول نو ری چې د سر په دروازو کې مرتولات یې سر نه یې نیونه ول د خدای په لاره پر سر باندې ور ور صدر ساعت مرمه په ور یو دا کډه غری بل بل زکات غری تاسو وو په لاسه وره د تانکیری شي د انکیری یو جواب نه لري.
السلام علیکم زان سلام ده نمروز ولایت دران د ولسوالۍ سره په تماس کې ما دران ولسوالۍ کې ډیر جنگ شروع دی د اخترا یې چې ډیر مسلمانان آزاد دي.
زه محمد نسیم ارمنی د مرکز لشکرګاه شهر څخه دا پیغام د ازادي راډیو ته پرېږدم. د اصل لشکرګاه مرکز لشکرګاه شهر په ډیر بد حالات کې دی ځکه چې ډیر بد جنگ بشکې شروع دی. د یوې خوا طالبان دي، د بلې خوا عسکر دي، د بلې خوا تایری بمبار کوي چې حتی په دې بمبار کې ملکیان ټول بشکې مړه شول، شهیدان شول. حتی تاسې وینئ په ټولنیزو رسنیو باندې چې په همدغه لشکرګاه ښار کې د ارینا په نامه باندې روغتون چې ټول ملکیان خلک بشکې ولاړه په روغتون کې طالبان څه کوي وروره دا خو دې خوا څخه بمبار شروع دی وروره ګرد ملکیانو سرایونه بمبار کړله. ایا حکومت وايي تاسو شار څخه وځئ مر بد شار تصفیه کو شار خو داسې نه دی وروره لکه چې وکړي د ذاکر څخه خلک وځي نو غشار بده تصفیه کی په شار کې وروره د خپل کاو کورونه د راګل خلک چیرې لاسه د سلطنت ځای کوم دی په دې ګرمۍ په دې بد حالات کې.
السلام علیکم زه د ازادي راډیو د ازادي راډیو کوم ته سلامونه وایم نو د کندهار ولایت کې په څنګه منایو چې د بد حالات کې دا د پاره د نظام او د حکومت یې زموږ سره ولري.
لشکرګاه د ولایت څخه مې خبرې کوم. د مرمیو باران دی پر موږ باندې، د بومونو باران دی، که طالبان نو مشران یې پر موږ باندې دي دا د مرمیو باران بند کړي او که د دولت مشرانی فرموش دی دا د بومونو باران بند کی زموږ ټول شتمنۍ د خاورو سره خاورې شوي. زموږ کومې سرایونه چې دي هغه د خاورو سره خاورې شوه، کاروبار نشته، هیڅ شی لا نشته. زموږ د ټولو مشرانو څخه دا هیله ده هر هغه څوک چې په دې کار کې ولاړ وي یا تصرف پکښې لري هغه دې پر دې ملت باندې زړه سوی وکړي. د دواړو غاړو څخه زموږ ده
السلام علیکم د اردگان د ولایت د چرچنو د ولسوالۍ څخه خیات رحیم خبره کوم. موږ افغانستان د هر ولایت په هر ولسوالۍ کې ولاړه ودانۍ نه لرو چې ولسوالۍ هغه ټوله نړېدلې وي. بیا په هر کلي کې موږ جوړ سرای نه لرو هغه ټوله چې دي په جنګو کې هوار شوي دي. خو د طالبانو او د حکومت یعنې د حکومت د مستعمرې کمې حکومت کمې په پرمخ ځي، کمې بشاته پاتې ځي.
بلې السلام علیکم محمد قاسم ځواکین د هلمند ولایت څخه پیغام لرم. په هلمند کې د تیرې جګړو څخه په هلمند کې ډېر سخت حالت روان دی. د بشپورو نوې سرې جګړه په هلمند په شوتا په ښار کې سخت جګړه روانه ده. کچیر دلته یو بشري ناورین دا وایي ځکه چې بمبار شروع دی او نور جګړه د شاک مابین کې ده، د خلکو پر سر جګړه روانه ده.
بله السلام علیکم. لومړی چې د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. په دوهم قدم کې زه نه بشا تکل م د خوست ولایت له اول کنده کې پام ته د ټول افغانستان حمله دولتي چارو د حمله وسلواله طالبانو خیله کوي چې د افغانستان د آبادۍ لپاره سوچ وکړي. ممنه د نورو خبرې ممنه راشه دلته کښېنې کومه نیمګړتیا چې په هر چا کې وي هغه افهم کړو. نور د افغانستان د آبادۍ لپاره فکر وکړئ تر څو به مو ماشومان، ځوانان، سپین ږیري، ښځې، بوډاګان د بدو ورځو ته مخامخ وي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
د امنیتي وضعیت په اړه مو د اوریدونکو پیغامونه واوریدل. موږ هم د اندېښنې په یوه مرکه کې د دفاع وزارت له ویاند روح الله احمدزي سره شریک کړې. لومړی مو له ښاغلي احمدزي نه وپوښتل چې څه لامل دی چې پا په پرله پسې ډول د ولایتونو مرکزونه د طالبانو لاس ته لویږي.
لکه څنګه چې تاسو هم اطلاع لري، د افغانستان دښمنانو د هیواد په بیلابیلو برخو کې د افغانستان د خلکو او د دې خاورې او جغرافیا پر وړاندې خپل شوم لوی پلانونه په پلان کې لري، او د افغانستان دفاعي امنیتي ځواکونه هیڅ کله دوی ته د اجازه نه ورکوي چې هغه شوم پلان ته خپل ورسیږي. زموږ مبارزه، زموږ جدیت او قاطعیت د دښمن پر وړاندې، د افغانستان د خلکو د دښمنانو پر وړاندې له پخوا څخه ډیر زیات جدي سوی دی، او دغه مبارزه به مو لا جدي انځوري پر وړاندې روانه. تاسو وګورئ کوم تلفات چې په دې ورځ کې دښمن ته اوري، هغه په تیرو شلو کلونو کې بي ساري دي او د افغانستان امنیتي ځواکونه. اما دلیل دا دی چې د تاسو او ټول اوریدونکو پښتنه پیدا شي چې په اراضي کې د طالبانو پرمختګ دی یو څه، اما اوم کوم موضوع ته چې لارسو په سلګونه مدارس هلته په پاکستان کې رخصت شوي دي، او په سلهاو زره کسان د افغانستان خاورې ته را لیږل شوي دي، د افغانستان د خلکو پر وړاندې د وحشت او دهشت لپاره. اما تاسو یوازې په هلمند ولایت کې چې وګورئ، د دوی د سرقت قومندانان، نظامی مسؤلین او د دوی مهم او کلیدي قومندانان، نه یوازې د طالبانو بلکې د القاعده شبکې همدار از د نورو ترورستي شبکو مشران، د دوی قومندانان او هغه مهم او کلیدي کسان چې د جګړې رهبری په لاس کې درلودل، هغه ټول له منځه یوړل شو. دا نه یوازې په هلمند کې، تاسو په قندار کې، په هرات کې، په بدخشان کې، په غزنی کې، په پکتیا کې، په تیرو څو ورځو کې دوی ته سخت تلفات اوښتې دي، او دا به زموږ د مبارزه په جدي توګه.
بله احمد زای صاحب، تاسو وایئ چې په تیرو شلو کلونو کې طالبانو ته په بېساري ډول مرګ ژوبله اوس اوړي، اما یو شی چې ښکاره دی هغه دا دی چې د ښارونو سقوط یا په یو ډول ښارونو ته د طالبانو ننوتل هم بېساري دي. همدا پرون کندوز او طالقانو سره پل ته طالبان ننوتل، د دې لامل څه کېدای شي؟ د طالبانو لیکې پیاوړې شوي، جنګیالي زیات شوي، او کنه افغان ځواکونه دفاعي حالت کې دي او طالبان له دې موقع استفاده کوي؟
نا د موال کې مقدمه کې خپل خبره تاسو ته وکړه، په دې لسی هغه مد نظر نیولی چې په بیساری توګه هغه کوم ترګر چې د افغانستان خاطر لیگل کېدل هغه هم بیساری دی اوس، او دقیقا د دوی هغه ټول مدرسې رخصت شوي دي. سره له دې چې د پاکستان د پوز افسران، د هغوی منصوبین دلته مشخصا په افغانستان کې د افغانستان د خلکو او امنیتي ځواکونو پر وړاندې جنګیږي، د طالبانو په خوا کې. نورې تروریستي ډلې چې په سیمه کې شتون درلود مخکې، هغوی هم د طالبان له دغو حرکتونو سره له دوی سره یو ځای شوي دي، او د افغانستان د خلکو پر وړاندې دغه شوم هدف کې دوی هم لاس له دوی سره یو کړی دی. دا جدي مبارزه غواړي، درسته چې یو څه پرمختګ بلوي، اما په عین زمان کې هغه کوم لوی هدف چې دوی درلود هغه هدف یې ورته مات شوی دی، او هغه هدف ته به دوی نه پرېږدو. د افغانستان امنیتي ځواکونه صحیح ده چې یو څه پرمختګ دوی لري، اما کوم هدف چې دوی درلود په دغه موده کې هغه د دوی هدف مراتب او هغه کوم شی چې موږ تاسو ته تصویر کې وګورو، ظاهر دې ګورو په مراتب ډېر لوړو.
او احمد زسه ممکن اوریدونکو ته دوی هدف په اړه باندې معلومات ورکړي، طالبانو څو غوښتل چې ډېر نور ولایتونه ونیسي؟
ډېر نور ولایتونه په شمول د کابل او د دې نظام سقوط لمنځه وړل، اما د افغانستان امنیتي ځواکونه به هیڅ کله دوی ته او د دوی ملاتړ ته، که چیرې تاسو وایئ چې دوی تلفات په هغې کچه نه دي، نو کولی شي ډېر ښه آدرس تاسو ته در کوم، هغه سلی یوسف نه تاسو پوښتنه وکړئ، او دا هم پوښتنه کولی شئ چې کوم آدرس ته دغه جسدونه د ترورستانو انتقالوي، له کوم آدرس چې راځي دوباره همغه آدرس ته انتقالیږي. دوی نور ستړي سوي دي د ترورستانو د جسدونو د انتقال په برخه کې اخواله کرښي. پس په دې اساس باندې د افغانستان امنیتي ځواکونو تعهد کوي، او د افغانستان د امنیتي ځواکونو هغه جدي مبارزه ښیي ده.
نړیوال څومره ستاسو سره په دې مبارزه کې اوس ملګری دي؟ البته په نظامی برخه کې ښاغلی بایډن وویل چې بي 250 الوتکه به بمبار کولای شي، دا مهال د دوی عملی همکاري څومره د جګړو په لیکو کې؟
زمونږ د ستراتیژیکو همکارانو همکاري له موږ سره شته ده، اما په لوړه کچه باندې لکه څنګه چې د ملګرو ملتونو د سازمان د امنیت شورا غونډه ترسره شوله، هغه غوښتنه د افغانانو له دوی څخه ډېره زیاته وه. هغه هیوادونه چې له ترورستانو سره همکاري لري باید هغه په واضح توګه په هغوی باندې تحریمونه باید لګول شوي وای، او دا تحریمونه کچه لوړه شوې وای، چون دلته اسناد، شواهد او مدارک فوق العاده شته. یو مورد کې نه په لاسګوره مورد کې نه په سلګونه مورد کې اسناد او شواهد د افغانستان له حکومت سره او د په بیلابیلو مجالسو کې نړیوالو مجالسو کې د ملګرو ملتونو سازمان ته اندازه نورو نړیوالو سازمانونو ته همیشه د جلالت مآب رئیس جمهور لخواني ولي تر هغه مربوطه مراجعه وکړي دا اسناد او شواهد اوهیت انتقال شوی دي
ولست سره د ورکوي خصوصا هغه ولست چې په شمالي او شمال ختیځ ولایتونو کې پروت دی د محل شاوخوا خارونو کې جګړه روان دي وضعیت به په کوم لور لاړ شي
زموږ مسولیت د خپل خلکو د ځان او مال ساتنه او له دوی څخه دفاع ده یو لحظه هم دلته غفلت نشته دی خوب نشته دی شپه ورځ یو شوی ده او ټول دفاعي امنیتي ځواکونه که زموږ هوایي ځواک دی آرامش دوی نه لري شپه ورځ په عملیاتو باندې بوختي که زموږ توپچی برخه ده که زموږ ځمکني ځواکونه دي تاسو وګورئ که خاص قطعات دي که ملي اردو ده که نور ځواکونه دي په مجموع کې دوی ټول د دښمن پر وړاندې هغه جدي مبارزې ته راغلي دي عملیاتونه تاسو وګورئ چې په شدت سره د دښمن پر وړاندې روان دي او ان شاء الله چې نتیجه هم ورکوي او امنیتي ځواکونه به برلاسي دي
د دفاع وزارت ویاند روح الله احمد زایو
آزادی او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي
په همدې سره د آزادی او اوریدونکو د دې اونۍ پروګرام پای ته رسیدي یو ځل بیا ل خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و تر بلې خبرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
بلوچ ترکمن ہزار ازبیک عرب سہی اے ماک نورستانی خیر غزب راہ تیز باش گزر